السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبرې کې د غرمې 12 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن هم له ما سره وي په دې غړې کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو خو اوس وخت شوی دی د دې ساعت د تازه خبرونو او هغه درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
ستړي مشه پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. په شبقدر کې په پرونی ځانمرګي حمله کې د وژلو شو کسانو شمیره لوړه شوې ده. امریکا له طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته دې غاړه کېږدي او ترکیه وایي که اروپایي ټولنه ورسره مرسته وکړي دوی د کډوالو د بهیر په ودرولو کې کومک کولی شي. دا هم پوره خبرونه. د خیبر پښتونخوا د چارسدې په شبقدر تحصیل کې په ویزایي محکمې یا سیشن کورټ کې پرون شوی ځانمرګي برید کې د وژلو شو کسانو شمیره 12 ته پورته شوې ده. په دې سربیره څلور شنور کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي هم دي. د پېښور ښار روغتیایي چارواکي وایي چې په ټپیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي چې د ځینو روغتیایي حالت ښه نه دی. په شبقدر کې دا برید د دوشنبه په ورځ شو چې ذمواري طالبانو قبول کړې وه. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا د چهارشنبه په ورځ په یو ورځني سفر سعودي عربستان ته ځي. د پوز ویان جنرال اسم باجوان په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی چې جنرال راحیل شریف ته د دې سفر بلنه د سعودي حکومت ورکړي او هغه بل ته د روانو پوزي مشکونو جاج اخلي. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د سعودي پاچا په بلنه د چهارشنبه په ورځ په درې ورځني سفر سعودي عرب ته روان دي. د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي څانګه یونیسکو وایي په پاکستان کې لا هم 350 فصلو کې نجونې له زده کړو محرومې دي. د مارچ د اتمې په موقع یونیسکو ویلي چې د دې په مقابله کې 340 فصلو کې هلکان سکولونو ته د تلو نه محرومه دي. د یونیسکو د پاکستان څانګې یو افسر ظفر حیات په پاکستان کې د نجونو د زده کړې د شرې د کموالي په اړه نن مشال لړیو ته داسې وویل.
پاکستان کم خبرو کو نو الکان په مقابله کې جنکو تعلیم شرا ډیر کم دی. دیکھی جی مختلف سیکٹرز دی کومه کې پی والو مونږ کوستان والو د پر دیر والو لوړ دیر والو شانګلا والو دل کې اورموست کم گرلز انرولمنت ډیټ دی هغه انتهایی الکان ډیر زیات کم دی. ته تمګ جندر پیریټی انډیکس وایو جنکو ریشو 0.50 نم کم دی. ټول نه دیکھی رټه خبره چې دی بیسیکلی کمیونټی چې دی د سکول په معاملات کې داغیس عمل دخل نشته. داغی د وجه خلکو ته جنکو په تعلیم باندې آگاهی نشته. مطلب دا جنکو سه امپورټنس دی سکول ته لګلو هغه یو کم دی. دا ملټیپل فیکٹرز دی.
تر دې وړاندې په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکي ادارې الف اعلان هم ویلی چې پاکستان کې د لکانو په مقابله کې کمې جونې سکولونو ته ځي. امریکا د مارچ په 1 له طالبانو غوښتل چې د سولې په خبرو کې دی په برخې خستو د راتلونکو پسرلی د جګړو مخنیوي وکړي. طالبانو د مارچ په 15 نیټه ویل چې د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي او همغه په خوانی غوښتنې پلم کړه چې ټول بهرني ځواکونه باید لومړی له افغانستان ووځي. خو افغان چارواکو د مارچ په 1 د طالبانو انکار د هغوی تاکتیکي په شاتګ وباله او هیله یې وښوده چې طالبان به خبرو ته راوګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وایي هغوی یعنی طالبان د خپل افغانانو خلاف د جنگیدو او هیواد د بې ثباته کولو پر ځای یو بل انتخاب اوس په مخ کې لري. طالبان باید د سولې په پروسه کې برخه واخلي او بل اخره د متحده افغانستان د خپلواک سیاسي نظام یو قانوني برخه وګرځي. برتانیا وایي د څو نورو ادارو سره په ګډه د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پر یو انکشافي پلان کار کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون پرون په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل د دې پروګرام هدف د سوداګرو افغان ښځو ملاتړ دی. په افغانستان کې قسم په روستۍ لسیزه کې په ټولنیزو اقتصادي چارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي خو د ښځو د حقونو فعالان وایي لا هم باید ډیر کار ترسره شي سو ډېرې افغان ښځې له کوره بهر د کار کولو چانس ترلاسه کړي. تاسو له مشال لاډیو خبرونه اورئ. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د ټیونس حکومت وایي د لیبیا پولې ته نږدې د حکومتي ځواکونو او سغدریزو بریدګرو ترمنځ په پرونی سخته جګړه کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. د ټیونس وزیر اعظم حاسد اسید په یو تلویزیوني وینا کې ویلي برید د اسلامي دولت وسله والې ډلې یوه هڅه وه چې پر پوله خپلې منګولې خښې کړي. حکومت وایي په جګړه او وروستیو ناندریو کې 15 بریدګر و ولسی کسان او د تیونس د امنیتي ځواکونو 11 سرتیری وژل شوي دي. تیونس ته ناکراره شمالي افریقایي سیمې نسبتا آرام ملک ته او په دې وروستیو کلونو کې د لیبیا او الجیریا سره په خپلو پولو کې په وار وار د سغدري سره جګړې کړې دي. ترکی پرون ویل که روپایي ټولنه ورسره مالی مرستې وکړي. د روپایي ټولنې د غړیتوب لپاره خبرې تیزې کړي او د دغه هیواد وګړو ته پرته له ویزې اسانتیاوې برابرې کړي، نو دوی چمتو دي چې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتلو د لوی بهیر مخنیوی وکړي. خو د اروپایي ټولنې مشرانو چې پرون یې په برسلس کې ترکیې د وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره ولیدل، ویلي دوی د دې پلان په پام کې نیولو لپاره وخت ته اړتیا لري. په برسلس کې سفارتکار وایي ترکیې د اروپایي ټولنې سره د مرستو کولو په خاطر خپله بیه لوړه کړې ده. دوی په 3 نومبر کې د سوریې د کډوالو د خیال ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د 3.3 بلیون ډالرو د 2 برابره کولو غوښتنه کړې ده. د اوباما انتظامیه وایي دوی د 2009 کال راهیسې د جګړې د فعال زون نه د باندې د امریکایي ډرون الوتکو د ترهګرۍ ضد بریدونو کې د وژلو شو خلکو د ارقامو په اړه د یو راپور د خپرېدو لپاره چمتووالی نیسي. د سپینې ماڼۍ لخوا د مارچ په 10 ترسره شوی دغه اعلان به د امریکا د ترهګرۍ خلاف د جګړې له رازونو نوره پرده پورته کړي. امریکا تر کلونو کلونو دغه رازونه پټ ساتلي. د ولسمشر اوباما د ترهګرۍ خلاف جګړه او د کورنۍ امنیت سلاکاره لیزا موناکو وایي دغه معلومات به د امریکا لخوا په پاکستان، لیبیا او سومالیا کې په نااعلان شوو جنګي میدانونو په اړه وي. دغه جدول به د باراک اوباما د واکمنۍ د مودې وي، خو په دې کې به په عراق، افغانستان او شام په اړه معلومات نه وي، چېرته چې د امریکا پوځ نېغ په نېغه په جنګ کې فعاله ونډه لري. موناکووي راپور به په راتلونکو اونیو کې خپور شي، خو په دې اړه کومه مشخصه نېټه ښکاره نه کړه. دا و تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
نن د نهي پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.50 روپیه غسل کیږي او په 1.40 روپیه خرڅول کیږي. یو پوند په 1.90 روپیه او په 1.90 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه د سعودي عرب ریال په 20.90 روپیه او په 23.10 روپیه د متحده عرب امارات درهم په 23.80 روپیه او په 9.20 روپیه لس پیسی. یو افغانی په 1.52 روپیه او په 1.50 روپیه او 2.80 روپیه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 2.40 روپیه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور او کوټه کې وریځې غوري وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 45 او زیات نه زیات 28، بنو کې 14 او 25 او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به اوري د شپقدر د پرونی چاودنې د وجل شو شمیره زیاته شوې ده. نن د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د بلوچستان د یوې پښتني سیاستوالې سپوږمۍ اچکزۍ خبرې به واورئ.
زما دا پیغام د دې لپاره دا دی د پښتني ښځې د لپاره چې هغه خپل کوچنیان خپل انجونې خاص طور پر دوی خاص کر خپل انجونې ته تعلیم ورکړي، پوهه ورکړي.
د خیبر پښتونخوا د ټرک ډرایوران وایي حکومت دې پر دوی لګول شوي ځینې نوي ټکسونه کم یا ختم کړي.
مونږ چې کم ټیکس ورکو داسې په پاکستان کې یو انسان هم نشي ورکولی. ترانسپورټ چې کم ټیکس ورکوي، نو سوال دا دی چې مونږ سره د انصاف وشي او مونږ دک ترانسپورټ ځان له پکشتونو په مینتونو پیدا کړی دی.
د باړې خلک وایي د کورونو د بیا جوړونې چارې تر اوسه نه دي پیل شوي.
نو هغه سروې نه خلک نه دي مطمئن. نو زه وایم کنه چې کوم د کمیټي جوړ شوې ده د دې کې د فټ پارلمنټری ضروري ځکه چې دې ته خلکو هغه علاقې خلکو ووټ ورکړي دي. نو دا هغه خلک خپې جنې چې څوک متاثر شي څوک نه متاثر شي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. چارواکي وایي د شپقدر په پرونی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره 12 ته پورته شوې. په دې کې پیښه کې 2 سلويخت بخنه غواړم سلیریش نور کسان شبل شوی هم دي چې د زنو روغتیایي وسه د اندېښنې وړ خودل کیږي. د وژل شوو د جنازې منځنه پرونه شو او په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شو. نور تفصیل د شانواز ترک زیناورو.
دغه پیښه چې کومه پرون په شوقدر د تحصیل کچرۍ دي یا تحصیل عدالت دی په هغه ځای کې شوی و، نو په هغې کې پرون چې کوم اخرني وخته پورې مونږ معلومات کول شپاړس تنان په هغې کې مړو او پنځه ویشت زخمیانو. خو اوس خبر راغی چې یو تن پولیس والا چې کوم شبیر نومېدی، نو هغه نن سهار په پېښور لوی روغتون چې کوم دی لیډریډنګ هسپتال په هغې کې په ورسېدي، نو هغه د مړو شمېره د شپاړس نه اوولس ته ورسېده او زخمیان چې کوم هغه پنځه ویشتونو په هغې کې دغه یو کم شو، نو څلور زخمیان تر دې دمره پور شوي دي.
شنواز، د دغو خلکو د جنازو مراسم څنګه دی؟ پرونه دا شول، نن به دا کیږي، د خلکو څه حال دی؟ دوی ویر کوي، د حکومت نه څه غوښتنې لري؟
دغه پرون خو چې کوم مړه شوي وو د هغوی جنازې ټولې پرون شوي وې، څه مختلفو وختونو سره پنځه بجې شپږ بجې داسې تر ماښامه پورې دغه جنازې په بېلابېلو ځایونو کې روانې، چونکې دغه خلک هم داسې وو چې څه پکې د پېښور وو، څه بیا د چارسدې نه راغلي وو، څه پکې دا د مومن د جنسي سره خوا کې د ترازې ښکار کلي دي، دغه بیا څه د شوقدر وو. نو داسې جنازې بېلابېلو ځایونو کې په خپلو خپلو وختونو سره وشولې، ډېر زیات خفه وو، داسې زیات پریشانې وې.
د زخمیانو څه حالت دی؟ دا پېښور ته رسول شوي، داسې هم ویل کېږي چې مېرمنې او ماشومان هم پکې دي.
جی بالکل، پدې کې زنانه هم به ماشومان هم پکې وو چې کوم پدې کې وژل شوی دي پرونې پیښه کې، نو هغه خو څه زخمیان چې کوم دي هغه په خبر کې دي. خو پرون چې کله ما د پېښور د اسپیټال ولاو سره مې رابطه وکړه، نو هغه خو هغه ته وویل شو چې پدې کې څه مریضان داسې چې هغه لږ داسې صحت یا حالت یې ډېر کمزور دی، ډېر خراب شوی دی. هغه
دا شانواز ترغزی چې د شپقدر د پیښې حالې زمو همکار نجیب امیر سره شریک کړي وو. او سرسو د یو بل ریپورت طرف ته، د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر با سوال سعودي عرب ته سي. د پوز مشر با الته د روانو پوزي مشکونه ننداره کوي. وزیر اعظم با په خپل درې ورځني سفر کې د هوا د اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نور حال احمد الله را کوي.
چې د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف چې کوم دی هغه سبا روان دی سعودي عربستان ته. د سعودي چارواکو چې کوم دی هغه جنرال راحیل شریف ته د سعودي عرب د دورې بلنه ورکړې ده. آی ایس پی آر وایي چې جنرال راحیل شریف به هلته چې کوم روان فوزي مشکونه دي د هغې جاج به اخلي. دغه شان د پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی نواز شریف هغه ته هم د سعودي باچا شاه سلمان بن عبدالعزیز چې کوم دی هغه د دورې بلنه ورکړې ده. او وزیر اعظم نواز شریف به سبا نه تر د یولسم مارچ پورې، یعنی درې ورځې چې کوم دی هغه به په سعودي عربستان کې دا درې ورځې تیروي. وزیر اعظم به د خپل دورې دوران هغلته چې کوم فوزي مشکونه دي کوم چې جنرال راحیل شریف به هم جاج اخلي، د هغه مشکونو چې کوم دی څارنه به کوي. دغه مشکونه چې کوم د یو ویش ملکونو فوزیان پکې برخه اخلي چې کوم کې پاکستان هم شامل دی. نو دین علاوه د وزیر اعظم نه علاوه نور د یو شمیر ملکونو مشران چې کوم دي او حکومتي چارواکي چې کوم دي هغه هم د دې فوزي مشکونو څارند لپاره رابلل شوی دي. د پاکستان خارجه دفتر دا خبره کوي چې نور ملکونو چارواکي هم راضي به. وزیر اعظم به د خپل دورې دوران د دې فوزي مشکونو په اختتامی تقریب کې چې کوم دی په هغه کې به هم ګډون کوي. او د دې نه علاوه سعودي باچا شاه سلمان او نور چې کوم اعلی چارواکي دي سعودي عرب هغه سره به بیل بیل ملاقاتونه هم کوي.
دا احمد الله. د افغان حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دوی لا هم له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته هیله مند دي او د طالبانو وروستي اقدام یې یو تکتیکي دریس بللی. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزی پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې څرګندونه کړې دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ او وی ویل له دې بهیر سره یو میلیون ډالر مرسته کوي. نور تفصیل د اجمل انت په دې رپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تکتیکي اقدام دی او کابل به د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د ازادي راډیو د خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سولې خبري ولې وسنډېدې وویل:
موږ بیرته هغه برنامه او چلرو هغه برنامه ته ادامه ورکو او زمنان دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت دغه دی چې دا یو تاکتیکي موقف دی او دا یو اساسي موقف نه دی.
د شنبه په ورځ طالبانو په یوې خبر پاڼه کې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره یو وار بیا خپل پخواني شرطونه تکرار کړل او وی ویل سو چې د طالبانو په مرشلو بریدونه درېدلې نه وي او بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلې نه وي د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. طالبانو په ټاکل شو خبرو اترو کې خپل ګډون رد کړ او په دې اړه خبر شوی ریپورتونه یې شایعات وبلل. د حکمت خلیل کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ.
The United Kingdom strongly supports the efforts of the Afghan government.
خغله هموند وای برتانیا د افغانستان د حکومت د حق هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د همغږۍ له څلور اړخیز ډل سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره خبرې کړي. آرک په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سولې پر بهیر، امنیت، انتخاباتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. تمه کېده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تیرونه په اسلام آباد کې پیل شوې وای، خو افغان چارواکو په وروستیو ورځو کې ویل د خبرې اترې ځنډیدلې. د طالب او افغان حکومت د استازو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې تیر کال د چنګاغ په میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې. خو دویم وار خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر له پډاګه کې دورسته وسنډیدې.
دا مشال ریډیو ده.
نن په ټوله نړۍ کې د خصو ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځ لپاره دا شعار یا تیم ټاکل شوی چې خصو ته دې هم د سړو سره یو شان په تعلیم او روزګار کې برخه ورکړل شي. دا ورځ د شاوخوا سلو کالونو راهیسې لمانځل کیږي. فرخنده اسد د خصو د نړیوالې ورځې په اړه دا ریپورت لري.
نن په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي. انټرنیشنل وومن ډے په خپل ویبپاڼه لیکي، سږ کال د دې ورځې نارا یا تیم په نړۍ کې په تعلیم او روزګار کې ښځو او سړو ته یو شان مواقع ورکول دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي دوی غواړي په ټولنه کې ښځو او سړو ته یو شان د روزګار مواقع ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو این وومن په خپل ویبپاڼه لیکي، سږ کال دوی په ټولنه کې ښځو ته د سړو غوندې د کار روزګار د مواکو برابرولو لپاره کار کوي. دغه اداره وایي که څه هم د نړۍ بیلابیل هیوادونه خپلو کورنیو مسلو ته په کتو سره نن د ښځو په ستونزو خبرې کولی شي، خو دوی دا دریز لري چې تر 2030 کال پورې باید ښځو ته په ټولنه کې یو شان سهولتونه او مواقع ورکړل شي. په 1900 کې د امریکا په نیویارک ښار کې سناسه 1500 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته دې د سړو برابر تنخواګانې ورکړل شي او ته دوی د کار ساعتونه یا ګینټې دې د سړو سره برابرې کړل شي. د دغو ښځو غوښتنه وه چې دوی کار ډیر او تنخواوې کمې اخلي، کوم چې د بنیادي انساني حقونو خلاف ده. په 1909 کال کې د امریکا سوشلیسټ ګوند په 28 فبروري د ښځو د ورځې د لمانځلو اعلان وکړ او تر 1913 کال پورې په امریکا کې د ښځو ورځ د فبروري په 28 لمانځل کېده. له دغې وروسته په آسټریا، جرمني، ډنمارک او سویټزرلینډ کې هم د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1914 کې په روس کې ښځو د لومړي نړیوال جنگ د ختمولو او امن د غوښتنې په ناره د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو اعلان وکړ. ګڼو ښځو په دغه جنگ کې د 600,000 روسي عسکرو د وژنې خلاف د ډوډۍ او امن یعنی بریډ اینډ پیس په نوم مظاهرې پیل کړې او د جنگ د ختمولو غوښتنه یې وکړه. له دغې وروسته په 8 مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1915 کې په لومړي ځل ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ ولمانځله چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو د کارکوونکو ادارو لخوا پر دې خاطر لمانځل کېږي چې په ټولنه کې د ښځو بنیادي انساني حقونه خوندي کړل شي او دوی ته د تعلیم او روزګار لپاره یو شان مواقع برابر کړل شي.
دا وا فرخنده اسد د خصو نړیواله ورځ پښتني خصي سنگل مانسي په ډېره باندې د مشال ریډیو په خبرونو کې ډېر سوارې دغه سي سروي خبرونه چې د پیښور په وخت 4 بجې کېږي، هغه هم مونږه نن د خصو د نړیواله ورځ په مناسبت سره ځانګړي کړي. د پای کې به هم تاسو د ډېرو خصو نوارې چې هغه خپل ژوند څنګه تیروي او په پاکستان کې چې خصو ته کوم د خوځو لپاره کوم د قوانین جوړ شوی دی د غي د حکومت لپاره چې کومه خبره کیږي آیا حکومت پاغي عمل کوي او کنه کارپوهان په دې اړه سوای خزي په دې اړه سوای په نننې خبرونه کې به واره د غسی نور هم ډیر سمونګ لرو اوریدونکو سورڅو د یو بل ریپورت طرف ته د پیجنل شو بخنه غواړم د بلوچستان د صوبایي سمنه غړي سپوږمې اچکزه وای چې باید خوځو ته د خپل حقونه ورکړل شي. زمو همکار خدای نور ناصر له سپوږمې اچکزه سره مرکه کړې نو راځي چې ورو چې نوموړي په دې مرکه کې سوای.
اغلې سپوږمۍ صاحبہ لمړی که هم درته وایس چې تاسو په سیاست کې څنګه راغلاست؟
زما سره لکه دمخه چې ما تاسو ته ذکر کړی د خبرې زموږ دمخه خبره سره سوي ده چې په سیاست کې زموږ زده یو سیاسي خاندان سره زما تعلق دی. مطلب زما پلار مرحوم زما نیکه او خان شهید د ټول کورنۍ نومر دی سیاسي خاندان سره زما تعلق دی. څنګه زما پلار مرحوم محمد اعظم خان اڅکزی اسما نیکه مرحوم محمد ایوب خان اڅکزی د ټول په سیاست کې خپل وخت تیر کړی. یو زما خپل ورور ځوان شهید محمد اسلام ولسیار چې د مبارزې زما د خیال اول ځوان شهید وو. نو دا زده خاندان سره زما تعلق دی. نو دا په دا رنګ زم په دا خاندانی بولی سي په دا سیاسي چې ماته کوم پیشکش وسو نو زه هم په دا دغه کې ما قبول کړل او زه په دې کړل.
د یوې پښتنې په حیث باندې تاسو ته په سیاست کې یا هم په ټولنه کې ستونزې یا مشکلات څه وو؟
د یو پښتنې په حیث د یو مور په حیث د یو کور والا په حیث دا مشکلات وو چونکې زما مطلب ته واده پاته ته کوم چې ما په اسمبلی ممبرشپ وسو نو مشکلات خامخا په هر ځای کې وي. هغه یو پښتني معاشري کې وي مشکلات. نو داغه سره سره چې بیا هم ستاسو د کور کوم انسانان دي ستاسو د خاندان د فیملی کوم خلک دي هغه ستاسو سره کومک کوي ستاسو سره تعاون کوي نو بیا دا کار د مشکلات پر ځای بیا اسانه کیږي. نو پدې کې به تاسو سنتیای په پیدا سي په کې به مشکلات هر چاته وي ک د پښتنې یو پښتنا معاشره نه دی بل چې معاشره بل نور معاشري ک د باندې خلکو فرض کړئ یو یورپیا د امریکای موږ به سره نه هغه ته پاره هم مشکلات ستاسو د شوز لپاره کار یو شوز په یو د فرض کړئ یو کار کې راځي نه وي کار کې نو دا که د پاره هم دی لکن چې ستاسو سره یو څه کومک کید کور د خاصه ستاسو سره مددتي نو دا کار به اسانسی.
نن د شذو نړیوال ورځ منځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت به مو پښتنو میرمنو ته خاص کر هغه پښتنو میرمنو ته چې په کلیوالو سیمو کې دي او تاسو ژغ اوري هغه ته به مو پیغام څه وي.
زه په دا وایم چې یو ورځ کې دی یو شی د پاره د یو کس د پاره منځل کیږي هغه باید صرف یو ورځ نه وي. هر ورځ باید چې دغه کس او دغه چای که مثال در کوم لکه د مور ورځ ده د پلار ورځ هم څه خلک د کشنیانو ورځ ده د مازورانو ورځ ده. مطلب دا وایي چې هر ورځ وایي چې د هر چا زموږ وایي چې دا نور ورځ کې دا انسانان یو دا کسان مریر نکو. زما دا پیغام د لپاره د عادي د پښتنې ښځې لپاره چې هغه خپل کشنیان خپل انجونې خاص طور پر دوی خاص کر خپل انجونې ته تعلیم ورکړي. پوه
تاسو د بلوچستان د یوې سیاستوالې سپوږمۍ اچکزه مرکه اورېدله چې زم همکار خدای نور ناصر ورسره کوله. اوس ورته د یو بل ریپورت طرف ته د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې په پاکستان کې 53% ماشومان جنکې د سکولونو نه بهر دي خو د هلکانو دا شرح 43% ده. ملګرو ملتونو دا ریپورت نن د خصو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره خپور کړی دی چې تفصیلي درته احمدالله وړاندې کوي.
د یونیسکو څنګه یونیسکو انسټیټیوټ اف سټټیسټیک په 8 مارچ د زنانو د نړیوالې ورځې په حق لا په خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې په 13 کلونو کې د بهتري راتللو باوجود نن هم جنکۍ تر ټولو اول د تعلیم د حق نه محروم ساتل کیږي. په ریپورت کې ویلي شوی دي چې د 20مې پیړۍ اولنی کلونو په نسبت پر روان وخت کې سکولونو نه بهر پاتې کیدونکو ماشومانو کې د صنفي تفریق په شاره کې کمی کتل شوی دی خو د دې باوجود عرب ملکونو په شمول افریقا غربي او جنوبی اسیا کې سنفی تفریق تر ټولو زیات دی. په رپورت کې ویل شوی دی چې د جنکو تعلیم ته را مخه ته خندان لري کولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کول ورستو پر روانو کلونو کې لږ بهتري راغلې ده، خو د دې باوجود په پاکستان کې 53% ماشومان په سکولونو کې نه داخلول کیږي، خو د دې په مقابله کې 43% هلکان سکولونو ته تلو نه محروم دي. د یونیسکو پاکستان د تعلیم په څانګه کې نېشنل پروګرام افسر ظفر حیات ملک په جینکو کې د تعلیم شری د کموالی په حق لوایي.
پاکستان کوم خبرو کو نو الکانو په مقابله کې جینکو تعلیم شری ډیر کم دی. دګی جی مختلف سیکټرز دي، کومو کې پی والو، کوستان والو، دپر دیر والو، لوور دیر والو، شانګلا والو، دلته کې آلموسټ کم ګرلز انرولمنت ډیټ دی هغه انتهایی الکانو ډیر زیات کم دی. ته تمګ جندر پیریټی انډیکس وایو جینکو ریشو 0.50 نم کم دی. ټول نه دګی غټه خبره چې دی بیسیکلی کمیونټی چې دی د سکول په معاملات کې داغیس عمل دخل نشته. داغې د وجه خلکو ته جینکو په تعلیم باندې آگاهی نشته، مطلب دا جینکو سه امپورټنس دی سکول ته لګلو هغه هم یو کم دی. دا ملټیپل فیکٹرز دي.
په پاکستان کې تعلیمی پرمختګ لپاره کارکونکي د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان دی او چارواکي عمر اورگزی نه چکلا مشال ریډیو ته پوس وکړو چې هغه کم وجوهات دي چې لوجه په پاکستان کې د جینکو د تعلیم شرح کم ده. نو په جواب کې نوموړی وایي
کله زمونږ تعلیمي ډپارټمنټ بجټ جوړوي هغه د جینکو ته کم بجټ کی دی او الکانو ته زیات بجټ کی دی. هغه دا وایي چې جینکي سکولونو کې کمی دی، الکان زیات دي، صحیح خو 52% پاکستان کې اوټ آف سکول جینکي دي. په کار کې دوه خو فنډینګ زیات ورکړي چې هغه دا مشومان سکولونو ته مونږ راوړي. سکولونو کې ایکوال بیسز باندې فیسیلیټیز پرووایډ کړل شي. ګورنمنت ته په کار دا چې یو خو پراپر الوکیشن د فیمیل سکولونو ته وکړي او هغه ته بیسیک فیسیلیټیز پرووایډ کړل شي.
د ذکر دا چې د تیری میاشتې په 15مه نیټه غیر سرکاري ادارې الف اعلان په پاکستان کې د تعلیم په حق لا په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې په ملک کې 20% ماشومان د تعلیم څخه محروم دي چې پکې د الکانو په نسبت د جینکو شرح زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د ټرکونو مالکان او ډرایوران وای حکومت په ځینې نوي ټکسونه لګولي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی پرون په خبرې کې په یوه خبري غونډه کې ویل دوی د پاکستان د سیمې په پرتله زیات ټکسونه ورکوي چې دا مناسبه خبره نه ده. دغه ډرایورانو دړکه ورکړي چې که حکومت ټکسونه کم نه کړي نو په ټوله صوبه کې به احتجاج وکړي. نور تفصیل د خالد خان نورو.
دا خیبر پختونخوا د ټرکونو او نور مال وړونکو گاډو مالکانو دا صوبایي حکومت ته غوښتنه کړې ده چې دوی باندې لګول شوي نوي ټکسونه واپس واخلي، کوم چې د دوی په وینا په روان کال کې دننه یو په دوه زیات شوي دي. دا ګل پورس پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د ټرکونو د مالکانو د اتحادیې صدر لیکت علي خان وویل موجوده بجټ کې په یو ټرک باندې 750 د فټنس فیس او 413 میاشت 3000 روپے او د روټ پرمټ فیس کوم چې 3500 روپے او 1900 روپے ته رسول شوی دی.
او ترانسپورت هم زمونږ د صوبې زیات دی. مونږ چې کم ټیکس ورکو داسې په پاکستان کې یو انسان هم نشي ورکول. ترانسپورت چې کم ټیکس ورکي نو سوال دا دی چې مونږ سره د انصاف وشي او مونږ دک ترانسپورت ځان له پاکستانو په مینتونو پیدا کړی دی. اوس کچری دی په دیخ پیمانه نو دا ټول گاڑی مونږ راولو دلته پرنټی راوسته مخه ته ودرو چې تاسو په چا تاسو کار خو مونږ خپل پیسې راک.
دا ټرکونو مالکانو اتحادیه مشرانو زیاته کړه چې سوره زی وړاندې دوی د اکسایز صوبایي وزیر سره ملو شوی او هغه ورته تسلی ورکړې و چې هیڅ قسم نوی ټیکس به نه لګي، خو بیا دوی ته دغه ټیکس لا تر اوسه پورې کم شوی نه دی. دا دغه اتحادیه جنرال سیکرټری سکندر خان وویل چې دا تحریک انصاف حکومت وعده کړې و چې هیڅ نوی ټیکس به نه لګي، خو بیا پر روان مالکال کې په دویم ځل دوی باندې ټیکس ولګېدو.
زنګ ټیکس کوم دا پیر 400 روپے او اوس چې کوم نه نو دی एकदम لګ 3000 کو. زنګ روټ پرمټ چې کوم د دریو کال او موږ چې مقولې 3530 روپے او اوس چې کوم نه نو اوس 7765 روپے چې کوم نه نو زنګ نه دی ریکوري کوي او هغه د یو کال.
د ټرکونو مالکانو د اتحادیې مشرانو دړکه ورکړه که چېرې صوبایي حکومت دغه نوي ټیکسونه واپس وانخستل نو بیا به دوی په ټوله صوبه کې هړتال کوي.
نو لهدا چې دینو چې دا کارونه دینه نکیږي نو وی چې تنګ شي نو په جنگ شي تا اور دې بیا به مونږ روډ تر وځو او مطلب دا دی لکه کروڑ مونږ باندې اول خو دا مونږ دا صوبه چې کم دینو مونږ ویلې چې وای دا هړتال دغه نه ده لکه او جوګا نه ده، خو چې مطلب دا دی را باندې دا قسم کار کوي چې په یو کال کې دوه پیری چې کم دینو د پیټس نو بیا به مونږ چې دینو لکه په ټوله صوبه کې غونډه کو او ملې ټول به کم دینو دغه تکوه ټول په مرغه باندې چې کله ټول په تپیک شو نو بیا به ان شاء الله.
د ټرکونو د مالکانو د اتحادی مشرانو په دې محل اول چې د ډیزل او تیلو کې د کمی په وجه دوی د مخکنه خپل کرایانې کمی کړې دي، خو کچري حکومت په دوی د غزياتي ټیکسونه لګوي نو بیا به دوی خامخا خپل کرایانې زیاتوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوي دي. ته نجیب عامر نه بلند خبرونه واورو.
د شبکتر په پرونی 14 کې د وژلو شو کسانو شمیره 12 ته پورته شوې ده. په دې سربیره په دغه پیښه کې سلیر شنور کسان ژوبل شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم او د پوځ مشر سبا ته سعودي عربستان ته ځي. د پوځ مشر به هلته د روانو پوځي مشکونو ننداره کوي او وزیر اعظم به په خپل درې ورځني سفر کې د دغه هیواد د اعلی مقاماتو سره ملاقاتونه کوي. د ملګرو ملتونو کلتوري او تعلیمي څانګه یونیسکو وایي په پاکستان کې لا هم 350 فصلو کې نجونې له زده کړو محرومې دي. د مارچ 7 په موقع یونیسکو ویلي چې دې په مقابله کې 340 فصلو کې هلکان سکولونو ته د تلو نه محرومه دي. امریکا د مارچ په 1 د طالبانو غوښتل چې د سولې په خبرو کې دی په برخه اخیستو د راتلونکي پسرلي د جګړو مخنیوی وکړي. د افغان حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د طالبانو وروستی اقدام یو تکتیکي دریځ بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل کابل به د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ترکی پرون ویل که روپایی تولنه و سر مالی مرستی وکړي د روپایی تولنه د غړیتوب لپاره خبرې تیزی کړي او د دغه هیواد وګړو ته پرته له ویزې اسانتیاوې ورکړي نو دوی چمتو دي چې د روپایی هیوادونو ته د کډوالو د ورتو د لوی بهیر مخنیوی وکړي. د تیونس حکومت وایي د لیبیا پولې ته نږدې د حکومتي ځواکونو او سغدریزو بریدګرو ترمنځ په پرنۍ سخته جګړه کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. او د اوباما انتظامیه وایي دوی د 2009 کال راهیسې د جګړې د فعال زون نه د باندې د امریکایي ډرون الوتکو د ترهګرۍ ضد بریدونو کې د وژلو شوو خلکو د ارقامو په اړه د یو راپور د خپرېدو لپاره چمتووالی نیسي.
لن خبرونه د نجیب عامر نواری د لوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوورو چې پاکستان سره رسپانو په خپلې ادارې کې سلی کړی دی.
نن جنگ رسپانه خپل ادریه کې وای چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا په افغان طالبانو باندې غکړې چې مذاکراتو ته کینی او د امن او جنگ په لار کې دی یو وټاکی چې هغه له افغان قام او له دشمن سره ملګرتیا کوي. ادریه د افغان ولسمشر د خلی زیاتوي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترخګری په ور کې سوځي او وس وخت راغلی دی چې له دې منطقې ترخګری ختم شي. د ادری په وینا کې وکتل شي نو پاکستان افغانستان د یو شان صورتحال سره مخ دي او دا دواړه ملکونه په منطقه کې یو اهم مقام لري نو دوی له په ګډه سره د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کار کول وی نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې نارامي ختم شي. درې زیاتې وی چې پاکستان تل په افغانستان کې امن غوښته دي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یې افغان حکومت ته په ګډه سره د کړنلارو جوړولو هم ویلې دي او دا چې د پاکستان خاوره به د افغانستان په ضد چرته هم راولو ته پری ندی. ادریا اخری کې لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی بیان ډیر د ستاینې وړ دی خو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې افغان حکومت هم عملی اقدامات وکړي او د پاکستان سره د ترخګری د خاتمې لپاره پوره پوره لاس وکړي. بلپلو ایکسپرس ورس پڼ خپل ادریا کې وایي چې هندستان میډیا دا وکړي چې پاکستان هندستان ته د لسو ځنوژنکو نه نوتو خفیه معلومات ورکړي دي د کومې رسو چې د ګجرات په ټولو ضلعو کې هاي د ادری په وینا چې پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل هندستان ته د ترهګرۍ په حواله معلومات ورکولو باندې دا ثابت کړه چې پاکستان یو ذمہ وار ریاست دی او د هر قسمه ترهګرۍ خاتمه غواړي. ادری چې د ترهګرۍ پر ضد اوس د معلوماتو تبادله هم وشوه کومه چې یوه خبره ده او د دین دا څرګندېږي چې راتلونکي کې دواړه ملکونه په ګډه سره د ترهګرۍ پر ضد کړنلاره هم جوړولی شي. ادریا اخري کې وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې پاکستان نشي ګټلی پدې کې پور سره هندستان هم ملاتړ کوي نو د ترهګرۍ نیټورک ماتولو لپاره ضروری ده چې پاکستان او هندستان په ګډه سره کړنلاره جوړ کړي او په یو بل باندې ناباوري ختم کړي. دا د دواړو ملکونو د حکومتونو او د ولس په ګټه کې هم دي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زندېدو او اکانومیست مجلې د پاکستان د حالاتو الته بیا د سختدریسو او د اسلامي افراطي اسلامي ګوندونو په اړه مقاله خپرې کړې دي چې تفصیل درته مجید بابر وړاندې کوي.
امریکی ورسپانې وال سټریټ ژورنال په خپل یو راپور کې افغان طالبانو سره د افغان حکومت د امن د خبرو اترو موضوع راغستې ده او دیاتوي چې په دې نږدو کې د افغان حکومت یو پلاوی په قطر کې د افغان طالبانو استادو سره په دې غرض ملاقات کړی چې څنګه په دغه هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. ورسپانه د یو افغان چارواکي له قوله لیکي چې د تېرې میاشتې په پای کې د دواړو خواوو لوړ پوړو چارواکو د قطر په سرخار دوحا کې په دې مخه خفیه ملاقات کړی و چې څنګه افغان حکومت سره د طالبانو د رسمي خبرو اترو د بهیر شروع کولو لارې چارې وټاکي. دغه چارواکي زیاتوي چې په دې اړه د دواړو خواوو ترمنځ اتفاق شوی و چې طالبان به نیخ په نیغه د افغان حکومت سره د خبرو اترو نه په ډاګه انکار نه کوي. ورسپانه زیاتوي چې که هم دا مهال افغان طالبانو د حکومت سره د هیڅ قسمه خبرو اترو نه انکار کړی دی، خو د طالبانو د لیکونه خبر یوې سرچینې ورسپانې ته ویلي دي چې د افغان طالبانو یو شمېر مشران حکومت سره د امن د خبرو اترو په حق کې دي او غواړي چې دغه بهیر پیل شي. د ورسپانې په خبره د افغان مشر دفتر طالبانو سره د کوم ډول نیخ په نیغه ملاقات خبره رد کړي، خو زیاته کړې ده چې حکومت طالبانو سره د رابطو او د افغانانو په مشرۍ مذاکراتو ته د رضا کولو لپاره یو شمېر نورې لارې هم کاروي چې مقصد یې دغه ډله د امن خبرو اترو ته کینول دي. د ورسپانې په خبره په دوحا کې دغه ملاقات نه پس د څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو هم افغان طالبانو سره د امن د خبرو اترو د شروع کولو په اړه یو شمېر غونډې ترسره کړي او د تېرې میاشتې په پای کې شوې غونډه د غسلور هیوادونو په دې رضا شو چې روانه میاشت کې به دواړه خواوې خبرو اترو ته کینی. بلخوا دی اکونومیست مجلې په خپل یو مقاله کې لیکلي چې اوس په پاکستان کې هغه سخت دریده مذهبي ډلې چې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دورې حکومت کې پیاوړې شوې وې په سیاسي توګه ولس رد کړې دي او مخکې به یې چې په ټولنه کې څومره ملاتړ و اوس دومره نشته. مجله لیکي چې دا مهال د پارلیمان یو څو څوکۍ مذهبي ډلو ترلاسه کړي، خو د دې ترڅنګ نورې سخت دریدي ډلې د نظریاتي اختلافاتو له امله په ټوکړو کې ویشل شوې دي، خو د پنجاب د پخواني وجل شوي ګورنر سلمان تحصیل د قاتل ممتاز قادری جنازې ته چې څومره خلک ورغلي وو د دغو ټولو تعلق د بریلوي مسلک سره و او دغه ډله د دیوبندي مسلک په مقابله کې ډېره پرامنه او د تشدد خلاف ده. دیوبندي هغه مسلکي ډله ده د کوم نه چې طالبان هم متاثر دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او سرزو د یو بل رپورت طرف ته، فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې نړیوالې تودوخه او موسمي بدلونونو د پاکستانیانو په ژوند اغیز کړی، حکومت ته پکار ده چې د موسمي بدلونونو په وړاندې ګامونه هم په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي. مقاله لیکي په پاکستان کې هر کال سیلابونه او وچکالي د ربونو ډالرو فصلونو ته زیان رسوي چې ورسره د بیروزګارۍ او ګرانۍ شرح زیاتېږي. د مقالې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. فارن پالیسی مجله لیکي د تیرو څو لسیزو راهیسې پاکستان د بنیادي ډانچې نه واخلي تر ترهګرۍ پورې د بحرانونو ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د موسمي بدلونونو په وړاندې ګامونه هم په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي چې دا شان د موسمي خطرو په راتلونکي کې د آفتونو مخه ونیول شي. مجله لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې په اوسطن ډول خلک بنیادي سهولتونو ته اړتیا لري، د حکومت په څیر د عامو وګړو لپاره هم دا مشکله ده چې د آب و هوا د بدلون خبره په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي. مقاله لیکي په 2008 او 2010 کال کې د شوې یوې سروې تر مخه په پاکستان کې یوازې 34% خلکو د آب و هوا بدلون په اړه پوهه لرله او یوازې 40% خلکو بیا دا یو لوی ګواښ ګڼلو. مجله لیکي په داسې حال کې چې نړیوالې تودوخې د خلکو په ورځني ژوند اغیز کړي، د موسمي بدلون په اړه د خلکو په سوچونو کې اوس بدلون ناراضي. په تیرو څو کالونو کې پاکستانیانو ته د آب و هوا د بدلون له وجې سخت زیانونه رسیدلي دي. مقاله لیکي په پاکستان کې د واورو غټانو یا ګلیشیرز د ویلېدو او زیاتو بارانونو له وجې په تیرو 15 کالونو کې سیلابونه هم زیات شوي دي. تیر کال په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو سپو شاوخوا 12 کسان مړه کړل.
مقاله لیکي د ویری خبره دا هم دا چې په پاکستان کې په 1950 کال کې د اوبو یا د سندونو په غاړه مینګروف نومي ونې ځنګلونه په 400,000 اکړه ځمکه وو چې اوس دا ځنګلونه یوازې 10,000 اکړه ځمکې ته کم شوي دي چې وجه یې د ځمکې ښویدل د سمندرونو د کچې لوړېدل او په سمندرونو کې د تازه اوبو کم تیرېدل دي د ځنګلي ژوند نړیواله اداره یا ورلډ وایلډ لایف تنظیم تر مخه مینګروف ونې د چپو او طوفانونو په وخت د ساحلي کټاو کمولو کې مرسته کوي مجله د سمندرونو د چارې د یوې ادارې این آی او کارکوونکي ډاکټر آصف انعام په حواله لیکي چې مینګروف ونې سونامي او طوفانونه نشي ادرولی خو د دې قدرتي آفتونو په وړاندې لږه دفاع کولی شي او زیانونه تر سرحده کمولی شي مقاله لیکي پاکستان د زیاتې آبادۍ لرونکي هیواد په توګه په نړۍ کې په 6 نمبر راځي او له وړاندې نه د اوبو مخ په زیاتېدونکي کمی په مسله حل کولو کې پاتې راغلی دی هر کال سیلابونه او وچکالي د ربونو ډالرو فصلونو ته زیان رسوي چې ورسره د بیروزګارۍ او ګرانۍ شرح زیاتېږي فورن پالیسي لیکي دا ضروري ده چې پاکستان د آب و هوا بدلون مسله په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي ځکه په دې کې پاتې راتلل به د هیواد قومي امنیت ته زیان ورسوي
دا مشال رادیو دا نهی دا ورځی 19 پروگرامونه
پام کوا
پا پاوکم یولسو بجو
دا زوانانو غگ
پا یوانیم بجا
دا کرخی پا غاڑا
پا اتم منت دا پاسا 2 بجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا درنیم بجو
سروی
پا سلورنیم بجو
مشال ریډیو تاسو ته د کرکټ د شلو اورونو نړیوال کپ لوبي پیل شوې نن د افغانستان او سکاټلند لوبډلې نن مخامخ کیږي خو دا معلومه نه ده چې د پاکستان لوبډله به پکې برخه اخلي او کنه ځکه دغه لوبي په هندستان کې کیږي او پاکستان زړه نازړه دی چې خپل لوبډله التولیږي او کنه پاکستان د امنیتي حالاتو د څارنې لپاره یو ټیم پرون هند ته لیږلې چې تفصیل درته ریاست مساخیل وړاندې کوي
د کرکټ شلوریزا یا ټی 20 نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې د حفاظتي اقداماتو جاج اغستو د پاره د ایف ای ای د ډایرکټر په مشرۍ کې یو ټیم د هندستان په سفر دی سکیورټي ټیم کې د پی سی بی او پاکستان های کمیشن یو یو غړی هم شامل دی دوی به د هماچل پردیش وزیر اعلی او درمشاله پولیس مشر سره ویني او هغوی سره به پاکستانی لوبډلې ته په ورکوونکي سکیورټۍ د خبرو وروستو خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي د کومې وروستو چې بعد د کرکټ ټیم لیږلو یا نه لیږلو فیصله کیږي په داسې حال کې لوبغاړو ته دړکې ورکړی کیږي آیا دوی په سم ډول خپل لوبه کولی شي په دغه اړه راته د پاکستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړي او کارپوه سرفراز نواز وی
دا دمکۍ د مختلف قسم دي د دین وړاندې چې د جنوبي افریقا لوبډله هندستان ته تللې و 2 میاشتې وړاندې نو هم دا قسمه احتجاجونه کېدل او هغوی یې لوبې ته نه پرېښودل کله چې دا قسمه صورتحال وي نو په لوبغاړو نفسیاتي دباو راځي تماشبین هغوی په سیناری وهي په بوتل یې ولي نو دې سره ستاسو د لوبې ډېره برخه کمزوري کیږي
د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال کپ په دروانې میاشتې د 8 نیټې نه هندستان کې شروع کیږي کم چې بعد تر 3 اپریل جاری وي او دغه لړکې ټاکل شوې ده چې د هندستان او پاکستان ترمنځ به د مارچ په 19 درمشاله کې میچ کیږي خو د هندستان ځینې ډلو لخوا دړکه شوې چې دوی به دغه میچ ته نه پرېږدي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
ایا پختانه په رښتیا جنگیالی دی
او د دروغو گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دی
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته باشا خنمال یو کافي هغه ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خوارې ځای خوړو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو سره د خیبر ایجنسی باړې ته ستانه شوي خلک وایي جنگونه یې کورونه وران کړي. حکومت له تیر یو کال راهیسې سو واری سروے کوي خو د خلکو سره عملی مرستې نه کیږي. د سیمې خلک وایي حکومت د قبایلي سیمو د بیا ودانې لپاره ډېرې مرستې ترلاسه کوي خو دوی نه پوهیږي دغه مرستې چیرته لاړې شي. فاټا سیکرټریټ بیا وایي د دې پروژې لپاره د پیسو منظوري وزیر اعظم ورکړي او خلک به ترې زر ګټه پورته کړي. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د خیبر جنسی د باړې خلک وای چې هلته د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه وران شوي وو او حکومت اعلان کړی و چې د سروې په ذریعه به د وران شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره نغدې روپۍ ورکوي. او په تېر یو کال کې په بیا بیا سروې وشوې خو خلکو لا څه معاوضه میلاو نه شوه. په دې هکله د باړې ملک دین خیلو یو مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي
یاره کورونه خو ډېر زیات ویرون شوی دی خو هیڅ تمام نشته ځکه چې سروې درې ځلې د درېیم سروې دو یو ځلې سروې وشوې چې دا ناکامه دو بیا یې دوهمه شروع کړله اوس یې درېیمه شروع کړې دو تمه تې نشته د پیسې چې ته بل چېته لوړلې ځکه چې ډېرې په اربونو روپۍ روغلې وې خو هیڅ قسم تمام تې نشته چې د پیسې به میلو شي ځکه چې هغه ورکوي تول ورکوي دغې خبرې له ډېر زیات لیټ یې کړله واپس الوکوله دغې وجه نه هم نه څي چې هغه کور یې وران دی نو چېرته لاړ شي. نو دغې وجه نه کورونه یې وران دي. بل داسې خلک به کې شته چې کوم کورونه جوړ شوي دي هغو سروې خو بیخي دوی کوي نه لکه هم پیسې پې بندې لګولې دي کنه. نو په کور دو چې دا یو آزاد کمیشن یو با اختیار کمیشن وي ته جوړ شي خو دا شی ټول وکړي دا مسله حل کړي.
او د باړې یو بل تن هارون پرېدی وایي چې د دغو کورونو د بیا جوړولو د سروې لپاره کومه کمیټي جوړه شوې ده باید په هغې کې د پارلیمان غړي هم واچوي چې د ځایي متاثره شوو خلکو سم معلومات راجمع کړي.
اوس نوې کمیټي جوړه شوې ده هغې کې د پارلیمنټری نمائندگان نشته. دغه علاقه یو مشر دی او یو د پولیټیکل انتظامی یو د فاډا سیکرټریټ. نو هغې په تاون سره بله ورځ ما پښتنه وکړه نو په یو ورځ کې 25 کورونه کړو نو هغه سروې نه خلک نه دي مطمئن. نو زه وایم کنه چې کوم دا کمیټي جوړه شوې ده دې کې د فاډا پارلیمنټریان ضروري ځکه چې دې د خلکو هغه علاقې خلکو ووټ ورکړي دي نو دا خلک خپې جنې چې څوک متاثر شوي څوک نه دي متاثر شوي.
د خیبر جنسی د باړې د خلکو د کورونو د بیا جوړولو په لړ کې مو چې کله په فاټا سیکرټریټ کې د بیا بحالۍ څانګې د هاوسینګ یا کورونو پروژې مشر شاه ناصر خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د دغه کورونو د روپو منظوري لا نه وه شوې خو اوس ورله روپۍ منظورې شوې دي او ډېر زر به خلکو لا ورکړی شي.
تما تاسو چې ټول ولې پرایم منیسټر نه په 15 فروری شوه دي او ان شاء الله په بل هفته کې به پیسې ورکول شروع شي کنه. څنګه کې سونه دي سو کلیر شي نو د پردا د ریټ قانون پیسې به ترانسفر شي دا بینیفیشری دغه ته په کراس چیکس باندې به په پراپر طریقه ورکړي شي. په خبر کې او په میډیا خلکم او یې چولې دي په ټیمونو کې چې شفافیت ته پاره چې وي پکې دا وګوري چې څه غلط کړه پیسې ملاونه شي کوم حقدار دی راوی لپاره اګریمنت سټر ته لیکو دی شوې دي چې هغه چې د پاتې نشي پکې ان شاء الله جی پالیسی اپروف شو پیسې چې نو هغه او پی ایس او په دې سورزو کې د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن اکاؤنٹس چې کوم ایجنسی سٹیئرنگ کمیټي په اړه ټول تاسو خبر کیږي چې آرمی او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د ټول ممبران به کمیونټی ممبران دوی نو ډېر په شفاف طریقې باندې شفاف طریقې سره به پیسې ورکړي نو ان شاء الله چې څوک حقدار دي څوک محروم نه پاتې.
دوی زیاته کړه چې پورا وران شوی کور لپاره به 400,000 روپۍ او جزوی وران شوی کور لپاره به 1,08,000 روپۍ ورکولای شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د تیر کال مارچ میاشتې راهیسې د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوي وو او اوس ورته ټولې بېکوره شوي قبیلې راستنې شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو اورې د کورمه د پاړه چمکنې په ستا ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو یو ائتلاف جوړ کړی دی او دوی وایي د سیمې د خلکو د مسئلو د هوارې لپاره به له شریک سنګر نه غږ پورته کوي. د دې ائتلاف نوم چمکنې سیاسي اتحاد خودل شوی دی. طارق اورگزی پرې رپورټ لري.
په کورما کې د چمکني سیاسي اتحاد په نامه د مختلفو ګوندونو ترمنځ یو اتحاد د دې لپاره شوی دی چې دا به د ځایي خلکو رهنمایي او د هغوی مرسته کوي. په علاقایي سطح په دغه اتحاد کې نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، تحریک انصاف، جماعت اسلامي، جمعیت العلماء اسلام فیډ ډله، مسلم لیگ نون ډله او پیپل پارټي شامل ده. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ځایي مشر فیاض خان مشال لوډیو ته وایي دا اتحاد یوازې د دې لپاره کړی چې نورو ګوندونو سره یو ځای د خپلو خلکو خدمت وکړي.
بنیادي مقصد دغه دی چې موږ خپلو کسان
نو خپل لکه خلکو ته سیاسي شعور ورکو چې را ووټ خرسيږي او زمير خرسو دی په باره کې موږ نوې هغه نسل کې دا سیاغه پیدا کو زیاره دغه خپل یو هغه فیوچر د پاره مستقبل د پاره مو یو داسې کاندیدټ یو داسې جوړ کو څنګه مو د پاره مخکې د مو आवाज اسمبلی ته یوسي کله ته خرچ په پیسو باندې نو هغه سړی هغه امینه بیاستا خبره په اسمبلی کې نشي کولای.
د پیپل سټوډنټس فیډریشن د پېښور ضلع مشر او د چمکني سیاسي اتحاد غړی نعمت الله مشال رډیو توای دوی یو شمیر مسلې په پام کې نیولې دي، خو اول به دوی له دې لپاره یو تحریک چلوي چې حکومت په دې مجبور کړي چې په سیمه کې ځنډول شوی د ان اته د شم حلقه ټاکنې وکړي.
بجلی نه محروم یو سپوري سکولونه څه دي مو هغه بلډینګونه ړنګ دي او بل دا خبره ده چې هر علاقې لپاره یو نمائنده په کوري مسلې د حل کولو لپاره اوس پورې د مو الیکشن نه ده شوی او د مو خپل نمائنده نشته ده. نو مو دا یو مطالبه ده سیاسي اتحاد سره د مو علاقې ته د امن ماحول شوی ده د مو الیکشن د وکړای شي. دا هم د مو سیاسي اتحاد مطالبه
واضح دی چې د مې میاشت په 2013 کال کې د ټول ټاکنو نه 15 ورځې وړاندې وسلوال طالبانو لخوا د پاړچم کني پر یو شمیر علاقو د قبضې وروسته د ان اته د شم حلقې ټاکنې وزنډول شوې چې لا تر اوسه بیا نه دي شوي. که څه هم د دغو سیاسي ګوندونو نظریات له یو بل سره مختلف دي، خو په دې اتفاق دی چې په کورمه کې د پاړچم کني خلق لپامه غرزول شوی دی او هلته کې خلکو د ستونزو د حل لپاره دوی ته یو ځای کېدل پکار دی.
داو تاریخ اور اکسی د برطانی انډیپندنت رسپانی د لندن د یوې سیډنیسی ادارې د یو رپورټ پړه لیکي داعش وسلوال ډله غواړي په شام او عراق کې د ماشومان او ځوانانو یو داسې پوسټ جوړ کړي چې د دوی نه هم زیات خطرناک فکر لري او د دوی ایجنډا پر مخ بوزي. په دغه رپورټ کې ویل شوي دي باید هیوادونه د ځوان کل سارنه وکړي او د داعش له خطره محفوظ وساتي. نور تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
انډیپندنت ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې لیکي داعش وسله‌واله ډله اوس غواړي چې په عراق او شام کې په سکولونو کې سخت دریځ او تندرو فکر خپور کړي او له دغې لپاره د تعلیمي ادارو د کنټرولولو کار هم پیل کړی دی. ورځپاڼه لیکي څنګه چې په جرمني کې نازیانو غوښتل چې ځوان کل له ځان سره ملګري کړي، دا شان داعش هم غواړي چې یو داسې نوی نسل مخې ته راولي چې د دوی نه هم زیات سخت دریځ وي. اسلامي دولت وسله‌واله ډله په خپل یو رپورټ کې وایي دوی غواړي چې ماشومان د خلکو حلاله ول اوویني، دا شان داسې ویډیوز وګوري چې پکې ولسی کسان په بیرحمۍ وجل کیږي. دغه ډله وایي له دې سره به د ماشومانو زړونو کې بیره ختم شي او دوی به داسې مرګونو او وژنو ته بیا په بد نظر نه ګوري. د سویډن یو ځوان د داعش وسوالې ډلې په اړه خپله تجربه بیانوي او وایي دغه ډله په کیمپونو کې ځوان کول ته د سخت دریځۍ درس ورکوي. دا هم داسې طریقه ده څنګه چې په جرمني کې نازیانو خپله کړې وه. په لندن کې د ترهګرۍ خلاف یو څیړنیزه اداره کویلیم چې دغه رپورټ یې جوړ کړی وایي داعش په شام او عراق کې پر دې کار پیل کړی دی چې په دغو هیوادونو کې په سکولونو کنټرول ولري او یو داسې ځوان کل مخې ته راولي چې د ماشوموالي نه تندرو فکر لري او د دوی ایجنډا پر مخ بوزي. دغه اداره په خپل رپورټ کې وایي داعش غواړي یو داسې نصاب متعارف کړي چې پکې ترهګري او تندروي بنیادي خبرې وي او د ماشومانو په صورت کې سخت دریځه کسان پیدا کړي. دغه ډله داسې فکر لري چې ماشومان په ښه توګه د دوی نظریه پر مخ وړلی شي. کویلیم سیرنیزا اداره په خپل رپورټ کې دا هم وایي اسلامي دولت وسله‌واله ډله داسې ماشومان په سکولونو کې داخلوي چې نورو ماشومانو ته د ترهګرۍ او سخت دریځۍ درس ورکړي. دوی غواړي د ماشومانو پوځ جوړ کړي او له دغې لپاره کار هم شروع کړی دی. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي باید یورپي هیوادونه د ځوانانو او ماشومانو څارنه وکړي چې دوی په دغه ډله کې شامل نه شي. د دغه رپورټ یو لیکوال وایي دا د نړۍ د ماشومانو لپاره یو تر ټولو خطرناکه خبره ده چې دوی د داعش په شکل کې داسې خطر لري چې د دوی ژوند او مستقبل تباه کولی شي او باید د مخنیوي لپاره زیات کار وشي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ڈی پی په خپل ویب پاڼه د یوې افغانې خصي د تصویر په ځای یوازې تشا صفحه خپره کړې ده. دا د یوې 19 کلنې افغانې کیسه ده چې په ماشومتوب کې له خپل سره کویدن شوې ده. نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ڈی پی پر خپل ویب پاڼه د یوې افغان میرمنې د دردون کې کیسې پر سر د دې مېرمنې د تصویر پر ځای یو تشه توره صفه خبره کړې. دا د ګلبشری په مستار نوم د یوې 19 کلنې ننګرهارې پیغلې کیسه ده چې ښوونځی پای ته رسوي او د نرس قابلګۍ لپاره د روزنې 2 کلنه دوره هم بشپړوي. دا پیغله خپل ټولو هیلو ته د رسیدو خوبونه ویني، خو ستونزه دا ده چې په ماشومتوب کې له یوه نږدې خپلوان سره کوژده شوې، ځکه د دې پلار د بېوزلۍ له کبله د پور په بدل کې دا د خپل تربره زوی ته په نامه کوي او هغه د ښځو په اړه ګرسره بیل نظر لري. ګلبشره خپل پلار او تره ته وایي چې نه غواړي له هغه ځوان سره واده وکړي. هغه دا خبره مني، خو لیکلی ضمانت ترې غواړي چې له بل هیڅ چا سره به هم واده نه کوي. د تضمین لیک له لاسلیک کېدو وروسته د ګلبشرې د تره زوی سمدستي له یوې بل نجلۍ سره واده کوي، خو د تره کورنۍ دا ګواهي چې واده به نه کوي. څه موده وروسته ګلبشره د نرس قابلګۍ په انسټیټیوټ کې د هیواد د قوانینو په اړه معلومات اوري او خبریږي چې په دې برخه کې د مدافع وکیلانو یوه خپلواکه ټولنه له خلکو سره مرسته کوي. دا هغه ټولنه ده چې یو ان ډی پی مالی مرسته ورسره کوي. بلاخره دا بیا سری انجلۍ د مروې فضلی په نوم په ننګرهار کې د نوموړې ټولنې له یوې غړې سره خپل ستونزه شریکوي. مروه د هلک له کورنۍ سره خبرې کوي خو ګټه نه کوي. بیا په ننګرهار کې قضایي ادارو ته مراجعه کوي، خو ورته ویل کېږي چې د هلک په نشټوالي کې هیڅ هم نشي کولای او هلک نه حاضرېږي. خو مروه لاس نه اخلي او له هلک او د هغه له کورنۍ سره تر ډیرو خبرو وروسته هغه ته قناعت ورکوي چې ګلبشره آزاده کړي او په بدل کې به هغه پیسې ترلاسه کړي چې پر کوژده یې لګولي. دا معامله کیږي او محکمه یې هم تاییدوي. دا ستونزه د اوس لپاره اواره شوې ده، خو مروه فضلي چې په دې ټول جریان کې د ګلبشرې یوازینی مرستندویه وایي، هغه سخته ویریږي چې که دا مسله افشا شي نو ښایي په کور کې د جګړې باعث شي او د دې راتلونکي به هم تباشی.
وارخطا غوندې وه، ځکه کورنۍ مشکلات دي او بل دا چې زه به آینده کې ونشم کولی چې بل چا سره نکاح وکړم. یعنې تاسو باید دغسې لارې نه استفاده وکړي چې دا بالکل پوه هم نه شي چې موږ دولت عارف شوي یو. نو دا ډېره ویرېده، لکه چېرته یې دغه موضوع راګرځېده شي کېدای شي کورنۍ جګړې لامل شي.
ګلبشره وایي چې اوس یې وضعیت ډېر ښه شوی، ځکه خورا لویه ستونزه یې له مخې لرې شوې ده. نوموړی خوشحاله ده چې په حکومتي روغتون کې کار او په پوهنتون کې زده کړه کوي او په خپله خوښه د ژوند د ملګري د غوره کولو چانس لري. مګر له دې سره سره پوهیږي چې که څه هم د هیواد اساسي قانون د نارینه او ښځو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، خو د ټولنې حقیقت بل ډول دی او ځکه ګلبشره نه غواړي چې حقیقي نوم یې افشا او تصویر یې له کیسې سره یو ځای خپور شي.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست په پام کې لري چې مرستندویا نړیوال ادارې اوس هڅوي چې هغه ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي چې د غربت له امله کورونو په درنو کارونو ګمارلې دي. د مشال ریډیو خبریال وای په جلال آباد کې د خښتو په بټیو او په تورخم کې په پوله ګڼ ماشومان خواري مزدوري کوي. نور تفصیل د باس محمد عابد په دې رپورت کې اورو.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکو د دوشنبه په ورځ د ماشومانو د شاقه کارونو د مخنیوي په موخه په یو ورځنی سیمینار کې ومنله چې په زرګونو تنه کمومره ماشومان د غربت له امله په درنو کارونو ګمارل شوي دي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د دوه میاشتو په دوران کې له سلګونو هغو ماشومانو سره خبرې کړي چې د بیلابیلو عواملو له وجې په درنو کارونو مجبوره شوي دي. نوموړی وایي
هغه افکار مستاد چې په مختلف وارسو کې کومک کوي، د هغوی په کومک باندې مونږ بدون د مالي امکاناتونه یو سمپل سروې د جلال آباد په ښار کې ترسره کړې وه. اووه سوه او شپېته نفر او غچ په شاهکاري کې لیدل شوی دی، هغه کېنول شوی دی، هغه رضایت اخیستل شوی دی. هغه معلومات چې زمونږ له ضروري وه هغه مونږ ته راکړي. مونږ غوښتل چې مشکلات مشخص کړو، مشکلات د حل لارې لپاره طرحې وړاندې.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو تنغړی اسرار الله مراد چې د ماشومانو د درنو کارونو د مخنیوي په سیمینار کې یې ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که حکومت د محدودو کړیو له انحصار څخه راووزي او اقدار ته خپل حق وسپارل شي، نو خلک به بیا دې ته نه وي مجبوره چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي.
په شمار څو کورنۍ دي چې حکومت ما سره کړی، که چېرته حکومت اوس مې دوه تڼۍ خلاصې کړي واقعا ځانونه مشران وګڼي، نو ډېر لوړ ګراف د دغه شاقه کارونو د ماشومانو کمیږي، حق به اقدار ته ورسېږي. اوس که په یوه غریبه کورنۍ کې څوک تخصص هم ولري، ډاکټرا او ماسټري هم کړي، وظیفه ورته نشته.
خو د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي چې که د نړیوالو مرستندوی ادارو مرسته یې جلب کړه، نو کولای شي چې مزدورکارو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي.
که چیرته مونږ دغه قدم چې کومې خېده دا سټپ په سټپ مونږ تعقیب کړو، کفل ته تعلیم زمینه برابره کړو او پامل ته یو 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 امکان برابر شي، زه متأكد یم چې سټپ په سټپ به غځیږي او ټول به د پروسې د کار لاندې راځي.
اوس مهال د جلال آباد ښار په ګډون د سخرود ولسوالۍ د خښتو په بټیو او په تورخم ښارګوټو کې په زرګونه تنه ماشومان د غربت له امله خپلو کورنیو د تعلیم پر ځای په درنو کارونو ګمارلې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی.